پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. په لومړي د ملیحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له وفاقي حکومت د صوبې اف سی ځواک واپس کولو یا ورته د پنجاب رینجرز ځواکونو ورکولو غوښتنه کړې. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف باندې تر سفری بندیز لري کې د وروسته نوموړي له هیواده بهر علاج لپاره تللی. او د اروپایي ټولنې مشران د پناه غوښتونکو کډوالو بوران پاړه په یو موقف متفق شوي دي. تفصیل: دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سی ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینجرز ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د دغه ښار د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د سلوېختمې په موقع وکړه. نوموړي وویل د پیښور تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او زیاته کړه:
د تاجرانو په غوښتنه ما له وفاقه د رینجرز ځواک غوښتنه وکړه، حالانکه دا رینجرز د پنجاب دي. ما دا غوښتنه کړې ده چې یا خو دې مونږ ته خپل اف سی را واپس کړي، د قبایلي سیمو د صوبې پوله دې بند کړي او یا دې مونږ ته رینجرز ځواک را کړي. نو په دې اړه بازه د داخله چارو د وفاقي وزیر سره وینم.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د افغانستان د امن سره د خیبر پښتونخوا امن تړلې دي او په پوله د تګ راتګ سختولو لپاره د اړوندو چارواکو سره خبرې روانې دي. دا پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلی چې په نوموړي د سفری بندیز لري کې دروست ساغن انصار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دي. د پخوانی پوځي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د ملا د علاج ضرورت او چې په پاکستان کې دا سهولت موجود نه دی. مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لري کړ او حکومت ورته له هیواده بهر د تللو اجازه ورکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي، پرون مشال ریډیو ته وویل له افغان چارواکو سره له مخکې د توافق یو مسوده برابره کړې چې باید په بېلابېلو مادو یې اوس غور او بحث وشي.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو کله چې شورای عالی صلح رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسه رسمي په لاس رسیدلی. امیدوارو چې په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضرېږي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. امنیتي چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شوال ازوی سید کی سیمه کې په پوځي کیمپ برید کړی دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې ده. بلخو د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلې. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبريالانو ته وویل چې د یوې کاروای پر مهال یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر وژلې دي. دوی وویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز یو سلوېخت اهلکارو او د بوري مسلک ته دیارلسو کسانو په وژنه کې ککړ وو. تر اوسه دغه وسلوالې ډلې د پولیسو دعوی په اړه څه نه دي ویلې. د پاکستاني پلټونکو یو ډله د روانې مارچ میاشتې په وروستو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي. په هغه برید کې اووه سرتېري وژل شوي وو. د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج ویلي دي پاکستاني پلاوی به د روانې میاشتې په 28مه نېټه ورسیږي چې په جنوري میاشت کې د پنجاب په شمال کې پر یوې هوایي اډې د برید پلټونو کې مرسته وکړي. هند په هغه برید کې یو پاکستاني میشت اسلامي ډله جیش محمد ذمہواره بللې وه چې له کبله د دغو دوو ګاونډو هېوادونو ترمنځ سولې خبرې وزندېدلې. سوراج دا څرګندونه په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم بارنو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر لیدو وروسته کولې. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هومن رائټس واچ د افغانستان په هسپتال د تیر کال په بمباری کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګان ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوز د لک تر لګه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایی کړي. دوی ته په دې سزا ورکړل شوې چې په تیروتنې په کندوز ولایت کې د بیپولې ډاکټرانو سازمان په هسپتال برید وکړ چې پکې 200 کسان وژل شوي وو. خو په دغو سزاګانو کې د جیل او یا جنګي جرمونو تورونه نه دي شامل. د مارچ 13 د نیویارک میشتې ادارې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د دغو پوځیانو خلاف د جرمونو په لټونو کې ناکامي په پیښه کې له وژل شوو کسانو سره ناانصافي ده او د هغوی سپکاوی دی. دغه انضباطي کاروایی د تیر کال د اکتوبر 3 نیټې پیښې پس تر پوځي پلټنو وروسته شوې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي چې که ترکی د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتلو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراد به ورته ورکړي. دا خبره د ترکی او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویل هیله مند دی چې له اروپایي ټولنې سره د مسلې هواري په اړه یوه شریکه لاره پیدا کول به ممکن وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د اتحادیې صدر او مشر منځګړي ډونلډ ټوسک ته واک ورکړی چې له ترکیې سره هغه معاهده سرته ورسوي چې له دغه هیواد یونان ته تلونکي ټول کډوال به واپس انکرې ته لیږل کیږي. د دې په بدل کې به اروپایي ټولنه له ترکی نه ټول شامي کډوال قبلوي. هغه ته د میشتو کډوالو مرستې لپاره به ورته 6.6 بلین یورو ورکوي. په اروپایي ټولنه کې به د انکرې د غړیتوب په اړه مذاکرات تیز کړي او د ترکی وګړي به له ویزې بغیر د ټولنې غړو هیوادونو ته د سفر سهولت ولري. د دغه معاهدې په اړه لا د ترکی موقف واضح نه دی. او د بشري حقوقو د ساډله هیومن رائټس واچ وای روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره شاملولو وروسته په دوه کالو کې هلته د یری او جبر او ماحول جوړ کړی دی. د مارچ 13 د ډلې پخپوشوي رپورټ کې ویل شوی چې کرایمیا په روس کې تر شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.53 روپۍ او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او پیخور کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیخور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 14، بنو کې 12 او درویش، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردوونکو پر روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی مرکزی حکومت دی د ملیشا ځواک صوبې ته وسپاري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت لخوا اجازه ترلاسه کول وروسته دوبی ته رسیدلې ده.
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبی ته نو الته مونږو چې هغه بالکل ټیک روغ جوړ دی او هغه الته سیاسي سرگرمۍ کې لګیا رہے کیږي او هغه لګیا رہے د خپلې پارٹی کې چاچونه راغواړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند راتلونکو سورزو کې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کوي.
په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورکړي ان شاء الله.
د پښتونخوا ولسی تحریک په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري پروژه کې د خپل حق وغواړي.
د سمره ال پارټیز کانفرنسونه وشو، سمره اعلان نو شو، یو شی خو راته وخی چې د کریډور په حواله سره خیبر پښتونخوا، فاټا یا بلوچستان ته نو شي.
د سیمه نن هم یو شمېر راپورونه او تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع تا وغدا د خیبر پختونخوا امنیتی وضع په داسې حال کې چې په پېښور کې سوداګرو د حکومت نه د امنیت د حالت ښه کولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزی حکومت دی د ملیشا ځواک خیبر پختونخوا صوبې ته وسپاري چې د امنیت ښه کولو لپاره په کار راولي. په دغه اړه باندې په پېښور کې غونډه شوې ده. زمنګا همکار زلان یوسف زی په دغړه باندې نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د حاجی حلیم جان د سلوختمې غونډې ته وویل چې د پېښور د تاجرانو د تحفظ لپاره صوبایي حکومت هر ممکن کوشش کوي او په دې لړ کې له وفاقه د صوبې د اف سی ځواک واپس کولو او یا د پنجاب رینجرز ورکولو غوښتنه هم کړې ده.
هم ستاسو په مطالبه ما له وفاقي حکومت د رینجرز واک غوښتنه کړې. هر څوک دا د پنجاب رینجرز دي. زمونږ پولیسو ته دا خبره ښه اونه لګېده خو ما له وفاقي حکومت وغوښتل چې یا خو دې مونږ ته اف سی واپس کړي چې د قبایلي علاقو سره په پوله زی په زی کړی شي او یا دې مونږ ته رینجر واک راکړي.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی او په پوله باندې د تګ را تک سختولو او د افغان کډوالو د واپسې په اړه یې هم د افغان سفیر او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
تر کومه چې په افغانستان کې امن را نشي اثرات به یې په مونږ وي. آرمی چیف سره زما خبرې شوې دي. هغه په دې اړه ډېر جدي دی. زمونږ پوځ تیار ناست دی خو نړیواله پوله ده نو په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو مونږ ته په دې پوهېدل پکار دي چې دا جنگ نړیوال جنگ دی او ټول نړۍ متاثره کړی ده. ما په ډیرو غټو غټو ځایونو کې دا خبرې کړي چې ترګرو ته لکومه فنډونه راځي هغه دې بند کړی شي نو دا مسله به هوار شي. خو بچا کې دا توان نشته چې دا خبره په مخ بوزي.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان پخوانی صدر زاهد الله شینواری وایي چې د تاجرانو د تحفظ لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي او خپلې پوره هڅې کوي خو حکومت لا د تاجرانو په خوندیتوب کې نه دی بریالي شوی.
وزمنګه او یا فیصد خلک چې دی هغه خپل کاروبارونه خپل کورونه د دې ځای نه شفټ کړي دي. څه خلک روان دي او اوس لږ حالات ښه شوي او موږ اعتماد بحال شو. خدای جلال جاسب شهادت نه پس دا اوس فلز بیا خراب شو. اوس بیا چې دی زمونږ کسان چې دی پنجاب ته اسلام آباد ته نورو ځای ته شفټ کیږي لګي.
د پېښور د تاجرانو مشر حاجی حلیم جان د فروری په 9 نیټه کې سخوانه کې وویل شو. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت په وینا په کیس کې ډېر پرمختګ کړی دی او ډېر ژر به پېښه کې ککړ کسان گرفتار کړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د زلان یوسفزی راپور مورد اوریدونکو. اوس هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفري اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبی ته رسیدلې ده. د تیر چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم لغه فهرست لري چې له هیواد بهر ور باندې د سفر بندیز خو بیا هم عدالت د اختیار وفاقي حکومت ته ورکړي چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبې په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سی ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2014 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سی ایل نه د ویسو حکم ورکړی وو خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو سره د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علي خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس خپل مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي.
که یو فیصله کیږي نو د هغې محرکات وي که انتظامی وي او که سیاسي. خو دې سره هغه محرکات بیا سیاسي بیانونو او تورونو سره وړاندې کیږي. زه صرف دا ویل غواړم چې جنرال پرویز مشرف د ای سی ایل نه د ویستلو کومه فیصله وشوه نو هغه د سپریم کورټ فیصله وه.
واضح دی پاکستان پیپلز پارټي لخوا په حکومت تنقید شوی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ورځ په ورځ کمزوري کی او اختیار یې د لاسه روان دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن حسین بلاول بھٹو زرداری په یو بیان کې ویل دي چې د پخوانی پوزي ولسمشر تک سره مهمه مقدمه د تنخکارې دیشي مشال ډیو سره په خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ایمن خټک اوویل د شروع نه دا سلسله را روانه و چې یو سیاسي حکومت دا توان نشي لرلې چې یو پخوانی پوزي مشر ته سزا ورکړي
د پاکستان نه څنګه لاړو دوبئی تا نو التا منگورو چې هغه بالکل ٹھیک روغ جوړ دے او هغه تا سیاسي سرگرمی کې لګیا رہے کی گئی هغه لګیا رہے خپل پارٹی اجلاسونه راغواړي نو دا ځکاري دا د دې لپاره یو یو لار جوړولو چې دا ثابت کړي چې ګنه هغه ډیر زیات مریض دی او ډیر زیات تکلیف کې دی او هغه لپاره پکار دی چې اجازه ورکړي چې هغه څنګه نمبر دی لا یا په لاړ شي نو دا یو بانوا او ضروري خبره چې د دې شاته به سنا څه مفاهمت وي سنا څه فشار به وي په حکومت باندې چې هغه پرانا چې حکومت دا فیصله وکړي چې هغه ته ملک نمبر
یا دوی داخله وزارت د پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2013 کې اچولې وو.
دا مشال ریډیو ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د هیئت او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون رسمن پیل شوې د اسلامي حزب د هیئت مشر د مشال لیډو افغان څنګه ته په سرګندونو کې هیله مندي ښودلې چې که مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سورې د خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسیدې شي. په دغه اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي ازادي راډیو ته پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې خوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو ار بیا غوښتي وو چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی سل موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاس ویلي امیدوارو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په ارینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبه د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو یې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یوه مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکز ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا، اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردي مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوی کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلې، که څنګه ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی شي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر تېر ورځ خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس د پولیس او رینجرز د یو څلوېښت اهلکارو د بحري مسلک د دیارلسو کسانو په وژنه کې لاس لري. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې اورو.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساس ادارو په وینا د خار منګو پیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و خو د دوی لپاره یې څلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې. خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه یې جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات
د مشتاق میں پوینا چی کامران اسلم د کامران گجر پنوم پی جنگلو لرلا او د سر قیمت یہ سندھ حکومت 25 لک روپے ٹاکلے وو. د نیول ورست پر جوبل حالت کی روغتون تاول شوے وو خو حلتا مل شوے. کسام پر مرکزی یا صوبائی کچ د داعش پر منظم توگا پر پاکستان کے شتون ندے پر ڈاگا کڑے شوے. پولیس مو دولاندی د کوٹی د کورنی او چارو وزیر منلی وا چی د بلوچستان یو سو کسانو پر داعش کی گڈون کڑے. پدیڑ چی مقلد سیاسی او دفاعی چارو کارپو خادم حسین نو پختل نو هغه ویل چی کل شمالی وزیرستان کی د وسلوالو پر زد عملیات پیل شو نو په دغه وخت پوره وسلوالې ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی وو او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار وروستو کراچۍ خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کوټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی. خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه سوازه پالیسی نه لري.
کوم څیز خالص او گزار نکړي تر هغه ته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي. تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو او دغه ځکه خلک موجود دي چې هغه چونکی یو قسمه فکری نظریاتی همدردی لري او په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي. نو دا یو ابهام پیدا کړي د عام خلکو په نظر کې او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پښتونخوا ولسی تحریک وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې په پښتون میشتو سیمو کې د توانایي پر یک کې وي پروژې هم کار نه دی پیل کړی. د دې په وینا وفاقي حکومت د پټول ګوندیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسي او سیاسي ګوندونو ته هم پکار ده چې پر حکومت خپل فشار واچي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ د همکار پراپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وه چې وفاقي حکومت د ټولګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف لومبی به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولی شي بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي. خو تر اوسه وفاقي حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وه چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپلې وعدې پوره کړي.
چې د څومره ال پارټیز کانفرنسونه وشو څومره اعلانونه وشو یو شیخ راته وښیه چې د کریډور په حواله سره خیبر پختونخوا فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي. که میلو شوي مونږ پوه کې او که نه دي میلو شوي نو غلي ولې. زمونږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټۍ لږ ایمان تیر کړي دا هر څه ګټلی شو. څنګه د تاکوټ د هیوینې په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده. دا د کریډور د پاره نه ده اغوستې شوې. زمونږ حکومت دا ورته ووایي چې دا تر هغې پورې نه در کوم تر څو پورې چې زما سره شوې ټولې وعدې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سینیټ د سټینډنګ کمیټي میټینګ حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل خبر ورته وړاندې کړی ده چې د غربي روټ څخه هایوې جوړه ده. دا د فیزیبلټي رپورټ هم ورته وړاندې کړی. هیڅ جواب نه. اکمر سوال دا اوچ تاسو دا شپار زر چلور سو میگاوات بجلی پروجیکٹ کی پر غربی روٹ باندی یو میگاوات بجلی پروجیکٹ تاسو بیان کاس دنو سو بیان والا ورسرا ریلوی غمل تورستا یو کلومیٹر ریلوی لینڈ تا بیان کاس مسلسل غلط بیانیان دوی کئی و پشتانه پا دی غلط فهمی کیا چیز مجھے در جوڑو
دا ذکر دا چی در روان کال پا جنوری میاش کی دا وزیر اعظم هاوس نخ پور شوی یو بیان کی ویل شوی وو چی چین پاکستان اقتصادی رهداری لڑ کی با پا خیبر پختونخوا کی وو او پا بلوچستان کی با پینزه سنتی زونونه جوړولې شي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وای چې په تیره ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي.
ټولې پټه را یوځای شوې او په اخره کې دا فیصله وشوه چې دا د منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده. صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمایندګي کوي. دې سیپیک لپاره چې څومره ځمکه اخیستل دي چې مرکزی حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به یو صوبایي حکومت ورل ته بندوبست کوي. نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې. زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي.
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډنګ کمیټې کې زه ممبر یم. نو ما ته پته ده چې په سیفیک باندې چې کوم کار شروع دی نو هغه هم د مغربي روټ باندې شروع دی. د مارچ میاشت کې به مت یو اگست ته شو دی سیکشن 4 اوس په لو کوم راځي چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په فیکټیو دی کار شروع شي. دا خبره خو غلطه ده چې کار په نکي جوړې سم پنې شي.
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل وه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغه ګوندونو نیوکې بې ځایه ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا نورو صوبو کې هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د ملیحه امیرزاده په راپور کې و.
په دې روسو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بیلابیلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړی. دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې په ورځ په لاهور کې راغونډ شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی. دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپلو حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد پور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار بلکل تباہی دا.
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس الاخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل لے
تشدد خمو ہم خلافیو خزو بانے جی کم ظلمونو کی مون دا غی مزمت کو مون آغی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشرہ مسلط کول نه غواړو.
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکه بے ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په سیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي. په دې اړه د عورت فاونډیشن سایما منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی.
دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې د دې مخنیوی نشي کېدی. د خیبر پختونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته.
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي
اغی ته لک ډیر پکور کې دنه تحفظ ور کوي چې اغی بسوک وهاله ټکولې نشي اغی سر بسوک ظلم نشي کولې نو اغی کې دی ولې رکاوټ اچي مذهب خو د ټولو نه مخکې خو ځتا حقوق ور کوي نو دې څوک دي چې منه کوي
د نه پورس په منصوره کې د ډیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کې حکومت ته د رواني میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړ شوی چې د بل ته د بیا کتنه وکړي کنه وینو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال لیڈو دغوگی درنگ شبے لپ پختونخوا کی د مازیگر پینزنی میں بجے کی دن کی دی د ملیحا میرزادہ نا د دی وقت مهم خبر ناو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو د ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا د ورته د پنجاب رینجر ځواکونه ورکړي دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د سروېکټمې په موقع وکړه د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیان ویلي دي چې په نوموړي د سفري بندي سره کې د وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی د نوموړي وکیلانو ویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی مشرف باندې سپریم کورټ د دریو کالو سفری بندیز لري کړی او حکومت ورته له هوا د بهر دتلو اجازه ورکړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وقف مشرۍ کوي پرونی مشال ویډیو ته دا خبره وکړه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسوال بریک کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دی مجلس عسکري وسوالې ډلې د برید ذمہواري منلې ده کراچی پولیس چارواکی وایي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی په دې اړه له دغه وسوالې ډلې څه نه دی ویلي د پاکستاني پلټونکو یوه ډله د روانې مارچ میاشتې په روسیو کې هند ته ځي پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټونو کې مرسته وکړي د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی په د روانې میاشتې په 28 نیټې ته ورسیږي د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په یو هسپتال د تیر کال په بمباري کې ککړو سرتیرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی د امریکا پوز د لک تر لګه لسو سرتیرو خلاف انضباطي کاروایی کړي په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې رضا شوي دي چې که ترکیه د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي دا خبره د ترکیه او اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې وشوه په دې اړه لا د ترکیې موقف واضح نه دی او د بشری حقوقو د سر ډله هیومن رایټس واچ وایي روسي انتظامی د کرایمیا ټاپو اسمه له ځان سره شاملول وروسته په دوه کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی
مهم خبرونه مو ورده اوس پردو اسلام آباد ته اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او د غینا مهمه برخه وړاندې
نن جنگ روس پانی خپل ادارې په پیښور کې د ترخګری په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د ترخګری پر ضد پوځي اپریشن پایته د رسیدو د اعلان او دیارلس وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړې شوه د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو که څه هم د دوی انفراستراکچر تباه کړی شوی دی خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاری ساتلې شي د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وی او خپل کاروایان به ورلا نور توندول په کار وی زکه چې وسلوال په نو نو طریقو او په نو نو ځایونو کې حمله کوي نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروری وی ادریې ستوي په دې کې شک نشته چې د پوزي اپریشن ضربیا زب لوجي وسلوال تر ډیره حدا کمزوري شوی دی خو ختم شوی نه دی او چې چرته هم مخپلا سورځي خپل کاروایی کوي نو د دې د خاتمه لپاره کا یو خو د سختو کاروایانو ضرورت نو بلخوا انټیلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو لبه هم هر اړخت نظر ساتل پکار وی ادریه اخری کې لیکي یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی په شمالي وزیرستان کې د کامیابیو په وجه ځان شي ختمې دي تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوی د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک روس پړ خپل ادریه کې وای د خیبر پختونخوا حکومت په صوبې کې د سیلګرۍ سند ته ودی ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده چې تر مخه به د وزیر لاهوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولی شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي، خو تر دې دمه دغه اعلان عملي نه شو. ادریا آخری کلی کی لدی اڑان دی موجودہ وزیر اعلی ہم خپل سرکاری مانے کی د زنانو د یونیورسٹی جوړولو خبر کړي وا، نو بای چې حکومت هغه وادی وکړي چې پور کولې شي او له هغه خبرونه ډډه وکړي چې سرته نشي رسولې.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ترازو امنیسټ انټرنیشنل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پېښور کې د هغه بمې چاودنې چې پکې 14 کسان ووژل شو او 15 نور ژوبل شو ذمهوار دی زر تر زره د قانون منګولو ته راکش کړي. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبری ایجنس لیکلی دی چې افغان کډوالو دا مهال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ورتک چې افغان کډوال یورپ ته په ګڼ شمیر کې ځکه اړ شوي دي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي. د دوړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پېښور کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه چاودنې چې پکې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي ذمهوار دي زر تر زره او په مؤثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشر چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نخښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کومو کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادي انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل زیاته کړې چې پاکستانی چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي، خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبر ایجنس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تیخانه کې 150 ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي، خو ګڼ شمېر افغانان د غزې ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د ایجنس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. ایجنس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمیره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو ایجنس ته یو انساني سمګلر ویلی دی چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي، هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته، ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر ایجنس ته ویلی دی چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د 400 یورو پورې اخلي او هر شپه 500 پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
دا مشال ریډیو دا.
د اروپایي اتحادیې مشران پر دې خبره سلا شوي چې یورپ څخه د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیه ته د مالی مرستو او سیاسي رعایت وړاندیز کوي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو راپور مهم ټکی اسر عالم مومن وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکیه مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامی کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکي هر شامی کډوال په بدل کې به له هغو شامی کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی، خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکی او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ بحث پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د عیسویانو، یزیدیانو او نور مذهبي فرقو خلاف په عراق او نور هیوادونو کې د ډلې ایزي وجنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سودان کې د اقلیتونو د ډلې ایزي وجنې وروسته د اړومبه ځل دی چې د امریکا متحده ایالات په داسې سرګنده د یوې ډلې اقدامات د ډلې ایزي یا عامه وجنې په عبارت اعلانوي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي، خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي، خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500,000 تر 700,000 پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي، نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي جان کیری وایي د ډلې ایزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحیان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي، له منځه وړل کیږي. دا جان کیری په وینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردي اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سخت دریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایاتو مخنی ول دی.
اجمالان راپور مورد اوردن کو سرزو بل یو راپور ته د امریکا د سنټ زنی غړي هڅه کوي د روسیې او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منزور کی. د روسیې د پروپاګاندا په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوې دي. په دغه اړه نور معلومات د هارون باچا په راپور کې و.
د امریکا سنټ ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همهغه هیواد پر مالي مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یوه ځانګړې څانګه سازه کړې. ناټو هم د روسیې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سنټ ته د ریپبلیکن ګوند سنیټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند سنیټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوی قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوی. د دغه قانوني مسودې یوه کاپي چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړې د دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوی چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په هکله د ورکړل شویو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به د پروپاګاندا او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منظورۍ وروسته به د هغه هیواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هوار شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کرایمیا کې د یو شمېر بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په یو لیکنه کې ویل شوي چې د روسیې لخوا په دغه سیمه د واک موندلونو وروسته د بشري حقونو حالت ډیر خراب شوی دی. د دغه راپور مهم ټکی په دغه راپور کې و. د کرایمیا په اړه په دې لیکنه کې ویل شوي چې په دغه سیمه کې د حکومت مخالفین د چارواکو او حکومتي ادارو لخوا خاموش کړل شوي دي او که څوک آواز اوچتوي نو د ظلم زور ښکار کیږي. د مدني ټولنو او بشري حقونو دفاع کوونکي کار ته نه پرېښودل کیږي او خبریالان یا خو هغه سره راپور کوي کوم چې د حکومت خوښ وي او که داسې نه وي نو بیا نورو سیمو او هیوادونو ته په تیښته مجبوره کیږي. د روسیې لخوا په دې ټاپو وزما د قبضې نه وروسته د سیمې په قانوني حیثیت کې بدلونونه راوستل شوي او دا کوشش کیږي چې هر څه د روسیې د نظام په څیر شي. د بشري حقونو د ادارو کرایمین هیومن رائټس ګروپ، هیومن رائټس انفارمیشن سنټر، هیومن رائټس هاوس نیټورک او فریډم هاوس لخوا په ترتیب شوی د راپور کې لیکل شوی چې روسیې په کرایمیا کې د مدني ټولنې پر ضد د یو شمېر قوانینو له لارې بندیزونه لګولي او په خپلواکه توګه یې کار ته نه پرېږدي. د دې سره سره د بشري حقونو د دفاع کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته داخل شي. د بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په اروپایي ټولنې، امریکا او کینیډا غږ شوی دی چې په یوکراین او کرایمیا کې دی د بشري حقونو پر ضد روانو هلو ځلو ته پام وکړي او د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع کوونکو کرایمیا ته د تلو بندوبست وکړي.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د بلوچستان حکومت د بلوچو د خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو د 99 تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغه وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیز خبرونه ورکړل شوي وو خو د سو جلا وطنه بلوچ مشرانو نومونه پکې شامل نه دي. په دغه اړه د بارکوال میاخیل راپور و.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو 99 تنو وسلوالو بلوچستانو پر سر د نقدو روپیو جایزه اعلان کړي چې په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګاردز په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو 99 تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د آزادۍ د جبهې مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په اړه زه د نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه اداره رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د 6-7 تنو پر سر له 100,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت متر کی جاتی ہے
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومېږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومېږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي، اوس که ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. ښه دا ده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپل راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي، که نه ونه دي ورسره کېږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هیربیار مري، ابراهم داغ بکټي، جاوید منګل او مهران مري نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطنه بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري یې کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی، خو د نورو جلا وطنه بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو. خو دا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي و به یې نه بخښو. دوی دې هم راسي خبرې دې راسره وکړي، خو دا نه منو چې له بهاره دې څوک دلته ترهګرۍ ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نغدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تېرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aure dale maherawi.
د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې تر مخه به په پاکستان کې میشت اقلیتونه خپلې مذهبي او د خوشحالۍ ورځې نمانځلی شي. اقلیتونه وایي چې د حکومت په دې اقدام خوشحاله دي. په دغه اړه نور حال رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان حکومت چې په وړمه ورځې قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خوشحالۍ ورځې لمانځلو لپاره د رخصت ورکولو یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. اقلیتونو سره تعلق لرونکي فعالانو یې هرکلی کړی دی او وایي چې موجوده حکومت د دې په معاملو کې دلچسپي خودل هم شروع کړې ده. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش واکوانی وړاندې کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې خیبر پختونخوا کې میشته هندوانو یو مشر هارون سربدیال وویل چې د دوی یو پخوانۍ غوښتنه پوره شوه. موجوده حکومت دوی لپاره ښه ثابت شو، ځکه چې د اقلیتونو لپاره هلې ځلې په نظر راځي. دې زیاتوي
زموږ پارلمنټیرین چې نم نان مسلم پارلمنټیرین دي او سیول سوسایټي دي، هغه نان مسلم او خاص طور باندې اسپیشلی چې دي میجارټي کمیونټی مسلم خلک دي، هغوی زموږ دي هلې ځلو کې چې دي او دې کوششونو کاوشونو کې چې دي هغوی هم ډېر موږ زیات مشکور یو چې د هغوی د پرشر د وجه نه، د هغوی د سنجیدګۍ د وجه نه، د هغه د پراپر لابینګ د وجه نه نن دا هر څه ممکن کېږي لګیا دي. او چې بد اعتمادۍ کم فضا وه په مزه مزه چې
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي
مونږه پاکستانی شیری او مونږ هم چې کم دې کم چھٹیاں چې کم هر مرحله په خپل تہوار باندې منا کیږي. دا منور ټیلم چې کله په خپل خوشحالی یا داسې موقع باندې ملاویږي نو چې اوس دا کومه زموږ مذهبي پروګرامونه په دې کې موږ شکیانې ملاویږي نو دا خو ډېره ښه ده، خوشحالي خبره ده او په دې باندې چې کوم دی موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو.
وکیل شکیل چندر وایي دا د حکومت یو ښه اقدام دی خو پکار ده چې په دې عمل وکړی شي، ځکه چې پخوا هم داسې قراردادونه مخې ته راغلي وو.
صرف کرسمس د پاره به ګرانډ کېدو، باقي تہوارونو د پاره به نه وو. ولې چې دا فیمس تہوار وو، په کار دي چې هر چا چې مین تہوار چې دی هغوی د پاره صرف هغه کمیونټی د پاره چې افشن چھٹی نو
پاکستان کی وسیدون کی اقلیتوں او سیول سوسائٹی لخوا وقت پا وقت حکومت نے دا غوښتنه کیده چې د هر اقلیت د خوشحالی ورځې لپاره دی بیل بیل چھٹی و ټاکل شي.
دا مشال ریڈیو دا
د مارچ د 15 نیټې نه د پېښور تعلیمي بورډ د سوري لاندې په خیبر ایجنسۍ کې هم د 9 او 10 امتحانونه شروع شوي دي، خو دغې سیمې خلک وایي چې په شخصي او سرکاري سکولونو کې زده کوونکي په نقل بوختي او څوک ورته پام نه کوي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسۍ خلک شکایت کوي چې د شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکي د خپل پرچو حل کولو لپاره غیر قانوني لارې استعمالوي. په دې حقلا د جمرود سیمې یو تن اول شیر پردای مشال ریډیو توای
هغه فری حال داسې وی چې یو خو بګي سټوډنټ خپل نه کینی لګا د خپل ځای باندې بلکاس کینی. دویمه خبره دا چې ګایډ وته بګي فری وی، بس هغه فری حال مطلب دا چې یعنی کینی لګیاوی په نقل باندې.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل تن فهد پردی وویل
بابا کدا بلک استادان بوزي روټي ورته کې یو ځله برځلا په دې کار باندې چې دا ما بچی له چکم دی ما ته چکم دی نه کړی فرشي او زه چکم د پارسه پاکستاني سره وکم.
د خیبر ایجنسۍ په امتحاني حالونو کې د نقل شکایتونه مو چې کله د پیښور تعلیمي بورډ د امتحاناتو کنټرولر حمید الله جان ته وړاندې کړل نو دوی وویل
خدای کال چې دا کم منیسټر صاحب، وزیر اعلی صاحب، آی جی پی صاحب یا د چیرمنانو میټینګ شوې ده، په دې کې دا فیصله شوې ده چې په نقل کې کم هلک گیر شو نو دا سزا به صرف او صرف هلک ته باندې ملاویږي. دین آباد آباد متعلقه حال استاد ته چې هغه کم خلک ډیوټي کوي هغه تم ملاویږي. نو په کار ده چې دې په حواله سره لګ معاشره، کمیونټي، والدین، ټیچرز دا ټول دا هغه کې زمونږ ملاتړ وکړي، خلک د دې د نقل مضرو اثراتو نه خبر کړي. منگ تم یو دوا کمپلینٹس ما تشیو ٹیلیفون نشیو منگ آلتا کسان ولے گل آغا دی مطلب چھے دا دی خلاف منگ تا ثبوت را اوڑی.
دا خیبر ایجنسۍ خلق وائی چھ باید پا دی سیما کی دی پا سرکاری او شخصی سکولونو کی دا نکل دا مخنیوی لپارا کوٹلی گامونا پور تکڑای شی او دا امتحاناتو لپارا دی جدید او شفاف طریقہ استعمال کڑای شی. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسۍ.
د فرحات شینواری راپور مورید اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو تر رسیدلی یو ورزو ملیحا میرزاده ته چې د سیمه نړۍ د چارو خبر شو د دې وخت خبرونه وو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په پیښور کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد یې له وفاقي حکومت غوښتي چې یا خو دې ورته د صوبې اف سي ځواک واپس کړي او یا دې ورته د پنجاب رینجرز ځواکونه ورکړي. دا خبره نوموړي نن په پیښور کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د وژل شوي مشر تاجر حاجي حلیم جان د څلوېښتمې په موقع وکړه. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف بیان ویلي چې په نوموړي د سفري بندیز سره کېدو وروسته هغه نن سهار وختي د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی. د نوموړي وکیلانو وویل چې ورته د ملا د علاج ضرورت و په پاکستان کې دا سہولت موجود نه و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دغو خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشري کوي پرون یې مشال ریډیو ته دا خبر ورکړه. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په وسلوال برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلسي عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمہواري منلې. د خوده کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهم کمانډر یې وژلی دی. په دې اړه لا دغه وسلوالې ډلې سنې دی ویلې. د پاکستانیو پلټونکو یو ډله د رواني مارچ میاشتې په روسیو کې هند ته ځي چې پر یوې هندي پوځي اډې د برید په باب په پلټنو کې مرسته وکړي. د هند بارنو چارو وزیر ویلي پاکستاني پلاوی به د رواني میاشتې په 28 نیټه هلته ورسیږي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په یو هسپتال د تېر کال په بمباري کې ککړو سرتېرو ته د امریکا لخوا په سزاګانو ورکولو سخت تنقید کړی دی. د امریکا پوځ د لږ تر لږه لسو سرتېرو خلاف انضباطي کاروایي کړې. په برسلز کې نن د اروپایي ټولنې مشران په دې راضي شوي دي چې که ترکیه د پناه غوښتونکو کډوالو یونان ته د ورننوتو مخه ونیسي نو مالي مرستې او نور مراعات به ورته ورکړي. دا خبره د ترکیه او اروپایي ټولنې له مشرانو په غونډه کې وشوه. په دې اړه لا د ترکیه موقف واضح نه دی. او د بشري حقوقو د سارډله هیومن رائټس واچ وایي روسي انتظامیه د کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره شاملولو وروسته په دوه کالو کې هلته د یری او جبر یو ماحول جوړ کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2014 کال کې کرایمیا په روس کې د شاملېدو وروسته هلته د بیان ازادي، د خلکو د راټولېدلو او د میډیا ازادي تر کافي حده کمه شوې ده.
اوزرګم دغه سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسی. تاسو زمونږه خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. که په دغه سپو پاتې شوئ نو د ډیو ریډیو نشریات اوریدئ شئ. د مشال ریډیو د خبرونو نه شاهین بنیری، ملیحه میرزاده او علی محمود له اجازه ورکې. د الله پامان.